په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو اندې خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو د یو جلا وطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نور سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې مرګ جوبله پخلای نه دی کړی. حال وښ دی دوی فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویل چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایرانی پولیس ساتو پرې ډزې کړی او د هغو له منځه لږ شپېتونه تر اویا تنه وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پېښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کره شوي او د پېښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پرېکړه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې سیاسي ټول شمولیت غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاري د سازمان څارونکی غړی دی، خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالی ده. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د غونډې په پای کې خپره شوې، د افغانستان نوم هم نه دی اخیستل شوی. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکایي یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل په لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جوګ پولو چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چاند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو واستول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د ټاټ بالاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. اسوسییټډ پریس د دې امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي لیکلي چې له دې چې اسرائیل دغه ژمنه کړې، خو دا ژمنه سل په سلو کې نه ده او د شرایطو له مخې ښایي بدلون ومومي. خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم. د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربو ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپل دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سر په سر کې عملي برخه ولري.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پیله تر اوسه شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به په لبنان کې د اسرائیل د نوي بریدونو له حاله خبر شي او په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي حاصلات یې سږکال کم دي.
هر سړي ته پوښتنه وکړي دی وایي چې مانا هر څونه پیسې ما پر کړي دي د هغو پیسو څخه لسم سلامت نه را جوړي زما مالونه ګرد برباد.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل د راپورونو لمخې د ایدان پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په دغو ډزو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران سیستان او سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړې دي. نور حال د فیروز عزیز رپورټ کې.
دا په ټولنیزو رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل سوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولای. خو د حال وش پنو د بشري حقوقو یو ایراني سازمان پروندو شنبه راپور ورکړی چې د یک شنبه پښپا شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویلي. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ایراني پوله ساتو ورته کمین نیولی و.
زه نن راورسیدم. د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50-60 نفر ژوندي وتلي وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګري هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي ته راغلی یم. دوی یو شمېر وژل شوي، یو شمېر ټپیان او یو شمېر ورک دي.
د پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي ازادي راډیو ته وویل
دوی په لاره تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن 60 نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې بي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وزل سویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ بي سرچینې د غراس ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې سوي چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو کې له دې کړنې انکار کړی دی. په همدې حال کې د نیمروز په پل ابریشم سیمه کې د طالبانو د حکومت کمیسار مولوی حنزه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه وزل سوي او ټپیان افغانستان لور ته نه دی ور انتقال شوی.
تقریباً تلگان بلوچستان تلگان سیما تلگان سخسروان تاوش په دغه علاقه باندې دا پیښه شوې ده. تر اوسه نیمروز نه زخمي راوړل شوی نه شهید راوړل شوی. مشر سفیر ډیپلوماټ او کنسولګری د اوسر مخته متکثر سره مخته دی.
د کلګان سیمه د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده چې د ایران په ساروان ولسوالۍ پورې اړوند ده. دا سیمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه هم ډیر واټن نه لري او افغانان په غیر قانوني توګه له دې لارې ایران ته د تګ هڅه کوي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په پراخه کچه په افغانستان کې دننه او بهر د افغان سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. د یادونې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو او شړلو ته زور ورکړی او له دې هیواد څخه له افغان کډوالو سره د سخت او له تاوتریخوالي د ډاک چلند راپورونه ورکړل شوی دي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې د وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول او د هغو معلوماتو لمخې چې 13 میاشتې ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری پر پاڼه خبره شوی دا مهال څه باندې 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
ایرانی چارواکو تر اوسه پورې دغه پیښې یا دغه پیښې په اړه د خبرو شو راپورونو په باب عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ان ټویټر کې د دغو راپورونو په اړه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د حکومت بیلابیل ارګانونه او ډیپلوماتیک استازبولۍ پلټنې او تحقیقات کوي. هغه ویلي دا چې د پیښې سیمه له هېواده بهر ښودل شوې تر اوسه معلومات نه دي کړی شوي او د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو له څرګندېدو وروسته به په دې برخه کې لازمه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف دې ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې یو باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو په ساقط مر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډونکوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې دپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر لبنان د اسرائیل په نوي هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د بیروت په جنوب کې په دغه برید کې د نبتیا سیمې ښاروال هم د وژل شوو په ډله کې دی. نور بله حسین احمد زینم اورو.
د لبنان پلازمینه بیروت په جنوب کې د اسرایلو په نننی هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمینه بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوې دي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د بیروت وروسته له هغه وشو چې اسرایلي پوځ د بیروت په سویل کې د وی ودانۍ اوسیدونکو ته له خپل کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په بیروت کې د اسرایلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د لو پاوز وای دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخښه کړی دي. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې د دې ډلې یوازې پوځي څنګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویر لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې واد بهرنیو چارو وزارت وان میتیو میلر پرون ویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ ویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرایلو بریدونه وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خاطر پر اسرایلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو وروسته ترکیه د اسرایلو د تحریم غوښتنه کړې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر فیدان په منځني ختیځ کې د شخړو لامل پر اسرائیلو د نړیوالو بندیزونو د لګولو او له دغې واد سره د نړیوالو ټولنې د مرستو د پای ته رسولو اغه کړی دی. فیدان تیره ورځ د دې واد د حاکم حزبونو لاستو سره ناسته کې د فلسطین په تړه ویل چې اسرائیل باید تحریم شي. روسیو نوې کې د حزب الله د راکټي بریدونو شدت د دې لامل شو چې اسرائیل د لبنان پر پلازمینه بیروت کې خپل هوایي بریدونه پیل کړي او هم د دې هیواد پاوز د لبنان خاورې ته دننه شي. اسرائیل ټینګار کړی چې پر لبنان د برید موخه د حزب الله ډلې د نظامی قوات لمنځه وړل دي او د دې هیواد د نیولو قصد نه لري. دغه راز ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیلي پاوز لخوا خلکو ته د کورونو څخه د وتلو امر د لبنان څلورمه برخه اغیزمنه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د دې کمیسیون ویان احمدالله وسیق ویلي چې په بیرته سنو شو کې د پخواني حکومت وزیران، د وزیرانو مرستیالان، والیان، امنیت قمندانان او افسران شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن مې په ورځ خپرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شویو کسانو سره چې ډیری یې د تېر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یوګو مټران د شورم څخه ایستلې دي. بل اخره ما حالت ته د موضوع ټول ور سره شریک کړی د ماته ویل چې بس ما زړه لسته مټران د ستیک درته درکو در حال چې وست دې څوک نسته چې به ما ته جواب راکړي. او د دې ترڅنګ ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا در سپتو، موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هي زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تېر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابر کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابر کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا 0 چارواکو د راستنې دوه خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په 13 کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون 1000 افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږکال حاصلات کم دي. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو څخه شکایت کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي قدرت اوان یا قدرت اوان.
د کندهار په ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکی د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شکې دوست د خیر سره هبس انګور شروع کو نو په خوا مې غړه ته په کشمشانو کې جوړوله دغه شانې ترتیب یې و اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی دا جګیانې بولي دا مناوې دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېرو خلکو اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سدر وطن در سارا و دلکه دغه سره زړوې رنگیم نو کې کیسو دغه دانیې اله تمز لمر ته ورځولې دلکه په داسې کې وسره وره قرار به سرور کشمش سوله معنا چرتاوي په دوا ساوي د په پنځه ساو خرڅېږي.
د انګورو باغ لرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرون کې وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمي رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمي کې یار هغه پتونه پکې کوي بیا د درنې ګرمي ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه دا ارسلی ته پښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاره دار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړي دي دا غو په څو څخه لسمه سلامات نه رجوړید ما مالونه ګر برباد دونه توانیس و او بل دلته په مارکیټ کې نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکال هغه سیل کده تیر کلو په شان باندې هغه سی شکش مش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراږي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10,000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10,000 اوسه ونیو ټنه وچه میوه طبي او طبي تخمونه او حبوبات صادرات درلودل چې د هغه جملې څخه ډېره حصه کشمش چې په هغه کې شنه کشمش چې و ارتاوی دي تور کشمش چې ګردک کشمش چې او جوچي دي در هغه وروسته نو بیا بادام دي چتي دي. ارزښت چې تقریبا 2,609,000 امریکایی ډالر کې چې د ډېره حصه د هند هېواد صادر شوې ده.
سږ کال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بین افغانانو پکتیکا دلته ورور دي. سړکونه ډېر مشکل ده، سړکونه ډېر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بېخي ډېر پېښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزوبه اوړي. ډېر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. نو ډېره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله د افغاني پکتیکانه تیرات پړند بندر وایم چې واکرم اخر کوس مرسته ته ډیر اړتیا لري. نس خاص مرسته نه تو سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بیوزل دي او خزر دور وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نور هم سره وسی پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وشه. زما را روان ده کورو بند بس باید وشه مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زما به ډیر پستون ځکی نور وخت نه نسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شدې هیڅ ډول فارغ خوږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله، ده د پوهنتونونو او د کار مسله، ده د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول، د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.